د ماښام شپږ بجې سو د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږ نیمه بجو ده نن د سیشن به ورځ د قوس 1980 د 1398 هجری لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې لسمه ده نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده په نړۍ کې په دې ارتباط په خبرونه کې ورسره پوښتنه ولرو خو اول ملالی بشیر د ازادي رادیو د ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د جوزجان ځای چارواکي وايي طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسیدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي او د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي بشپړه خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وايي طالبانو نن د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلی څخه شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل د یو شمیر سپینجری او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولې دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمتنی ولسوي کې د ولسي پاتون کسان هم شامل دي د د پوینا دا کسان د ولسي پاتونوالو د یو قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاس ته ولویدل الابیرن د ولسي پاتونوالو قومندان و چې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی و طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای شو د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقوقو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوه برخې نفوس تر 25 کلونو کم عمر لري په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقوقو د کنوانسیون دیر شمه کلیزه ولمنځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی شو خبر پاڼه زیاتوي چې میلیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغیزمن کیږي او په جګړه کې له بیلابیلو ځوربونو سره مخامخ دي یوناما په دې خبر پاڼه کې لیکلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي همداراز ویل سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې له مخې به یوناما د ملکیانو د خوندیتوب د بشري حقونو اړوند ارزونې او راپور ورکولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسیدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونو ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسیږي ګراهام چې دای غواړي له پاکستان سره د آزاد سوداګرۍ د وتړون لاري چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هواد لفعالیت سره تړلې وي د هواد خپل چلند بدلولو ته اړ کړی پاکستان مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې میاشتې مخکې ورسته له هغه چې په کابل کې په یو حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل شول له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه کړې خو د نومبر په 19 نیټه ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال ویل چې طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي حمله کوونکي ورسته ځان هم وژلی دی د چک پولیس ویلي چې ډزې نن سهار په اوستراوا کې په یوه روغتون کې وسوې د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش دولتي تلویزیون ته وویل چې دا یوه داسې غمیزه ده چې هیڅ ورباندې نه پوهیږي د زیاته کړه
سپولپراسوالا سپولیسی یو ماتکا
دی وای مشکوک کس مور له پولیسو سره مرسته کوله. کله چې هغه کور ته ولاړ خپلې مور ته یې وویل چې خلک یې وژل او اوس غواړي ځان ووژني. ما ته ویل سوي چې همدې روغتون کې مخکې د دې کس درملنه سوې نو اوس تحقیقات روان دي چې آیا د روغتیایي وضعیت له کبله یې ذهن تغییر وکړ یا کوم بل لامل و. بابش ویل چې داسې سهار شاوخوا 8 بجې د روغتون په یوه انتظار خونه کې وصفې. پولیس وایي حمله کوونکی 22 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. په 2015 کال کې یوه سړي وروسته له هغه ځان وواژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او د فنلند په فنلند کې د یکشنبې په ورځ انتخابات وسول. تر دې ټاکنو وروسته 34 کلنه سنا مارین د سوسیال ډیموکرات ګوند له 4 نورو ګوندونو سره چې د دې ټولو ګوندونو مشرانې ښځې دي ائتلاف وکړ. دا د فنلند 34 کلنه سنا مارین د نړۍ تر ټولو ځوانه صدراعظم سوه. د راپورونو له مخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 وزیرانې ښځې وي او 8 به نارینه وي. فنلند د دې کال تر اخره د اروپایي ټولنې محل مشیری کوي. تمه ده چې مارین د پنجشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې برخه واخلي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. اوریدونکو نن د دسمبر 10مه ده. نن ورځ په ټول نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په خبرونه کې رپورټونه او مرکې درته لرو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي ده چې د افغانستان د انتخاباتو نتایج نه اعلانیږي، د افغانانو په حق باندې یو تیری دی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو فعال موسی محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت خبرې کوو.
نو واضح خبر ده چې قوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقونو نقض کېدو یو ډېر مهم عامل دی.
د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر په وروستیو کې د رپورټونو پر اساس داسې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې د ځینې قومونو پر ضد ګڼل شوي دي. په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره مشورې کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر هغه څرګندونې چې د قومونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي، په کلکو ټکو باندې او غوښتنه موده ده چې دغه مسایل د
او په نړیوالو مسایلو کې فنلند څخه رپورټ لرو چې د هغه هیواد په پارلمان کې نن سانا مارین د لوړی مراسم ترسره کړل او دا د نړۍ تر ټولو ځوانه صدراعظم شوه. دا خبرونه یو رپورټ په افغانستان کې پر انتخابات دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانانو پر حق باندې تیری دی او د افغانانو د حق تر پښو لاندې کول دی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه باندې وسول او تر اوسه یې لا ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ځن په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي دي چې د پایلو ځن او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په منځغونډه کې خبرې کولې وویل غوای د ټاکنو ځن چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیریدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په شپږمه وسوې، خو د 2 میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لاکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې تر غاړې وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو په رڼا کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای یو بللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسی.
داود رحمت افغان رپورټ. اوریدونکو، تاسو د خبرون په جریان کې اورېدلی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه راپور کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د حکومت ځینې هغه معلومات چې مخکې له رسنیو سره نو شریک شوي خپاره شول. د دغه رپورټ لیکوال کریګ ویټلاک په خپل رپورټ کې هغه معلومات خپر کړي دي چې په هغه کې د چې دا معلومات د امریکایي چارواکو، د امریکا د پوځ د لوړ رتبه جنرالانو او په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د خبرو پر اساس معلومات پکې راغونسي. واشنگتن پوسټ ویلي دي چې دوی دغه خاص معلومات تر څو کاله مبارزې وروسته چې دوی د امریکا کې د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس وکړه دغه یې ترلاسه کړی دي. نو دغه رپورټ په اړه د افغانستان حکومت څه ډول غبرګون څرګند کړی دی دا او دا چې پر رپورټ کې نور څه جزئیات راغلي دي د امید ظهیر مل پر رپورټ کې اروي.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خي د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازو اداو سره حد څه کړی څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونې ښکارا کوي. د 2000 پانو جوړ د سندونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکیلو کسانو سره د خبرو لاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکه ورسره شوې په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو او په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 515000 امریکایي عسکرو لډل چې د افغانستان د جګړې لپاره استول شوی 2300 تنه وژل شوی او 40915 نوري ټپيان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال ل 904 تر 908 میلیارډ ډالر مصرف شوی دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه او د ستونزو د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم د جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپل پخې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت افغانستان
د وای د امریکا د ملي ګټو تعریف لمخي د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې ده چې نشي کولای خپل پخې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان
کړي.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې، یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 50% کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي د تاریخ لمخې په افغانستان کې د یو مرکزی حکومت د نشټون لکبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لوی پراختیايي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوه.
د امریکایي چارواکو چې د واشنگتن پوسټ په رپورت کې خبري خبرې سوي دي، د امریکا د حکومت سره په دې فکر خبري کړې وي چې دوی خبري به پټ پاتې کیږي او دا به نه خبريږي. واشنگتن پوسټ دغه معلوماتو لپاره ویلي چې دوی درې کاله قانوني مبارزه وکړه چې دا د دوی لاسته ورغله او خبري کړل. دوی د امریکایي چارواکو چې په راپور کې خبري ورسره سوي دي، تر څلور سو زیات سرچینې دي په دغه راپور کې چې استفاده ورڅخه سوي ده، ویلي دي چې واشنگتن په به حد زیات اندازه پیسې په افغانستان کې مصرف کړي او ضایع کړي د دې لپاره چې افغانستان په یو مدرن ولس باندې بدل شي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 15,000 امریکایي عسکرو یو وار یا په مقرر ډول خدمت کړی دی. 2300 امریکایي عسکر وژل شوي او 15,900 زخمیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې ته راځو. د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر پروستیو کې د سرګندونې کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه پارول دي او داسې ګڼل سوي ده چې د خبري په افغانستان کې د یو قوم پر ضد وي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام به د دې ټولې مسلې جزئیات په خپل رپورت کې درته وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخواني سلاکار حلیم تنویر وروستۍ څرګندونه په وړاندې غبرګونونه تازه د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې د خبرو پر مهال کڅ هم د حلیم تنویر نوم وانخست، خو ظاهرا نه د هغه ورستۍ سرګندونو ته اشاره وویل. یو شمیر خلک چې ځان ته روشن فکر وایي په افغانستان کې قومي او نژادي تعصبونو ته لمن وهي. دیوی یو کس چې د روشن فکرې دا هم کوي، لیکوالي او سیاست هم کوي او اوس مهال په غرب کې ژوند کوي، د افغانستان او افغانانو په اړه خبرې کوي. د افغانانو ترمنځ د قومي، ژبني او نژادي تعصب تلمن وای او د دغه دوو انګیزو څخه د راولاړ شوی او تضادونو یعنی دینی او قومي فکرونه د حقوقي ارزښتونو لپاره دوه عمده ستونزې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوخانی سلاکار او افغان لیکوال حلیم تنویر تیر ورځ په المان کې د وزیر محمد ګل خان مومند په یاد په جوړه شوې غونډه کې وویل کده وخت ورسیږي نو په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د اختلاط یا ګډوالي یعنی خپلویو درامسته کولو په هدف د هزاره قوم لور د پښتون قوم زوی ته ورکوي. نوموړي دغه شان وویل چې د قومي اختلافاتو د منځوړلو لپاره باید قومي مشران لمنځه یوړل شي. خغلی تنویر په ځنګړي ډول د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق او د غشان د افغان ولسمشر د لومړي منستيال عبدالرشید دوستم نمونه خېسي چې باید منځوي یا اڅنډې تشي ترسو د خلکو ترمنځ برابرۍ رامنځته شي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر هم همدې سرګندونو ته په اشاره پر خپل فیسبوک لیکلی چې افغانستان یو اقلیت لري، دا هغه اقلیت دی چې د فکری انزوا په دلیل په درواغو ځان غوړوالي او ځان غوښتنې ته مخه کړې ده. وحید عمر دغه شان لیکلی چې دغه ډول خلک د هیڅ قوم او ژبې استازولي نشي کولای. له دې وړاندې د دولت ساس ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هغه څرګندونه هم خبرګونونه راپارولی و چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یو غونډه کې د دې ټیم د یو غړي څرګندونې افشا کړې وي. خاغلی صالح لیکلی و چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو لوړپوړي غړي د هزارتو کمو په فزیکی جوړښت ملنډې وهلي دي. که څه هم خاغلی صالح وروسته په دې اړه چې کې دغه افشاګری خلک خفه کړي وي بخنه او غوښته، خو دې مسلې څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپارولي وو. له دې نږدې درې کاله وړاندې د افغانستان د چارو د ادارې یو کارکوونکی ثواب الدین محقق هم په قومي مسایلو کې په تبعیضي چلند تورن شوی و چې د ولسمشر غنی له خوا له دندې ګوښه او قضیه څارنوالۍ ته ولېږدول شو، خو ښاغلی محقق وایي چې پر ده لګیدلي تورونه ثابت نشول او قضیه پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د حلیم تنویر څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت باید دغه ډول خلک تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي تر څو په دې هیواد کې د قومي او ژبنیو موضوعاتو لمن وهونکو کسانو ته سزا ورکړل شي. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هر هغه سرګندونې چې د قانونو او د اقشار ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنه مو ده چې دغه مسایل دې مجراور لاری و چرلی شي کچیر دغه مسائل ته توجه و نشي نو ستونزې به را پیدا شي او په راتلونکي کې باید د قومونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې مقررې شي.
تیره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړو هم د حلیم تنویر څرګندونې غندلې وي او غوښتنه یې کړې وه چې باید افغان حکومت په رسمي ډول له نوموړي څخه د دغه ډول څرګندونو پوښتنه وکړي. خو ښاغلي تنویر له خپلو وروستیو څرګندونو دفاع کړې او پر خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې هدف یې د افغانستان د قومونو ترمنځ د یووالي ورتیا ده او د باور لري چې په افغانستان کې ټول قومونه یو برابر حقوق لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې پر بشري حقوقو تیری او زور زیاتی ته زمينه اولی مساعده ده. نوریاس نوری په افغانستان کې د بشري حقوقو لوی مدافع محمد موسی محمودی سره مرکه کړې. په پیل کې د پښتنه ورسخه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د څخه د سرغړونې اساسي عوامل څه دي؟
افغانستان یو داسې مملکت دی چې متاسفانه بشري حقوقو سرغړونه ډېر واقع شوې دي. ټول حکومتونو چې په قدرت کې وي د بشري حقوقو احترام، حمایت، حفاظت او رعایت کې پاتې دي. په دې شرایط کې الرغم دا چې موږ ډېره پستوردونه لرو، متاسفانه بشري حقوقو او فردي ازادیګانو هر ورځ نقص کېږي او سرغړون کېږي. دولت له خوا نه، د ملشیا له خوا نه، د کسانو چې زور لري، زورواکانو او طالبان او داعش کسان. مهمه مسله دا ده چې اوس جګړه ده چې د بشري حقوقو رعایت زمينه هغه منفي اغیزه کړی دی. متاسفانه هر کال زرګونو کسان د دې قربانیګان دي چې یو ډیره لویه بشري حقوقو سرغړونه ده. مونږ نور مشکلات هم لرو، د اطفالو او کوچنیانو حقوقو سرغړونه ده، شزو په وړاندې تاوتریخوالي مشکلات لرو، شکنجهګان شته، د هغه زندانونو او توقف ځایونو کې هغه بدرفتاریګان شته. د بشري حقوقو په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي زمینو کې سی ډیره محدود ده، دولت ناکامه پاتې شوی دی.
محمودی سر، تاسو د ډیرو عواملو یادونه وکړه. ل وضعیت هغه څه چې باید وای ورسته ل اتل سکلونو کورنۍ او نړیوالو هڅو چې د بشر د حقوقو د یادې په برخه کې شوی دی، باید وضعیت بل ډول وای. ډیر د انتقاد غوته حکومتونو ته نیول کیږي، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه. اوس حکومت پاتې راغلی دی، څه فکر کوي چې آیا د دې لپاره سیاسي اراده تر اوسه پورې نشته په افغانستان کې چې د بشر د حقوقو سرغړونکو عدالت راو کاګل شي او لاغوی سره حساب کتاب وشي؟
تاسو بخي او واضح خبر دی چې هغه کوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقوقو نقص کېدو یو ډېر مهم عامل دی. متاسفانه دا سیاسي اراده اوس هم نشته. مونږ او تاسو په دې ورځ کې شاهد یو چې نړیوال کسانو او پارتنران د افغانستان دولت او حکومت بدون لدا چې بشري حقوقو سره پام وکړي، هغه کسان ته امتیاز ورکړي چې ټول جنایات هغه ارتکاب کړی دی، د اشخاص او افراد په وړاندې تاوتریخوالی کړی دی، خشونت کړی دی او د دوی حقوقو سیستماتیک ډول نقص کړی دی. دا یوه متاسفانه یوه ډېره مهمه معضله ده چې موږ د دولت لخوا، د بین المللي جامعې لخوا او د منطقې مملکتونو لخوا وینو. هغه عملي قدمونه چې لازمي دي د بشري حقوقو حمایت، حفاظت او احترام هغه پورته شوی نه دی. موږ یوازې قوانین لرو، پالیسیګان لرو چې ډېره په سمبولیک ډول هغه طرح کېږي، منتها عملي کېږي نه.
له محمد موسی محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نوریاس نوری مرکه وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو فنلند ته. په فنلند کې تر ټولو ځوانه صدر اعظم نن د قدرت پر چوکۍ کښېنسته. سنه مرین په فنلند کې نن د خدمت لوړه وکړه او صدر اعظم اوسوه. دا د نړۍ تر ټولو ځوانه برحاله صدر اعظم ده. هغه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې 4 کاله مخکې زیږېدلې ده. د ان پی آر او د پیپل ماګزین او د نورو معتبرو غربي رسنیو په حواله هغه دوو همجنسګرا ښځو لویه کړې ده، یعنی دوی میندې لري، دوه ښځو ستره کړې ده. د 2012 میلادي کال کې چې 20 کلنه وه د خپل ښار تمپیرې د ښاري شورا مشره وټاکل سوه او له هغه راهیسې دا په دې باندې ډېره پېژندل سوې وه چې ډېرې روکې خبرې کولې او کلک دریځ یې نیو. دا د سوسیال ډیموکرات ګوند غړې ده او دا به ائتلافي حکومت جوړوي له چپي ګوندونو سره تر څو چې خپل دوره بشپړه کړي او پوره کړي. دا به په دې اونۍ کې په بروکسل ته ځي او د اروپایي اتحادیې څخه به هم د تایید لپاره غوښتنه کوي. او دا مخکې د فنلند د پارلمان غړي پاته سوې ده او د مختلفو دولتي چوکیو باندې کار کړی دی. د دې په اړه نور معلومات به د اجمل اند په رپورټ کې واورو.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 4 سانا مارین د یک شنبه په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نوماند شو او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړي به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو 4 ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورتون لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خصي او ونارینه د وزیرانو په توګه د سی شنبه په ورځ معرفي شي. سنا مارین د دوشنبه په ورځ ویل کله چې د څوکۍ ته کاندیدان نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړي، بلکې پر هغو دلایلو می غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سنا مارین به له سوشل ډیموکرات انټی ریني واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیرونه وروسته لاغه استفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند ویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکونکو د احتساب په وړاندې د چلن له کبله باور له لاسه ورکړي. پینزو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوي صدر اعظم سانا مارین تیرونه استثنایی وبلله.
تیرونه یو استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخت چې مخکې وګورو، نن چې موږ د یو حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځي قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ورپه غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز رحمان لنګرهار لیکلي کده افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د رايو نتایج شفاف ډول باندې او ژر اعلان نکنو د افغانانو اقتصادي وضعیت به لبدو هم بدتر شي. د اوریدونکو لیکلي چې تاسو مش پیغامونه مکمل نه شوي، دا پیغام مکمل نشر سو یو ټکی هم نه دی لاندې باندې سوینو هیل د چتاس خپل پیغام ورېدلې وي. عزیز رحمان صاحب، پکتیا په څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډیر کمزوري دی، باید چټک شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبري او تری پیل کړي او افغانستان ته به یو باعزته سولې راسي. رفیع الله وطن دوست د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ګلزمان د بازار د کلینیک ډاکټران سمه دوا نه ورکوي، باید د افغانستان حکومت دغه ته پام وکړي او دلته دي سم ډاکټران راولي. دا منطقه زه نه پوهیږم چې دقیقا به د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وي که به کوم بل ځای وي، خو هیله ده چې د افغانستان حکومت دا خبره اورېدلې وي. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دغو خپرونو چې د سهار د اوو بجو څخه پیل سوې وي د ماښام تر اوو بجو پورې لا یوه بله خبري مجله پاته ده، نو تاسو ته ښه وخت غواړم. پام کې مو اوسه چې په اوو بجو باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. بله خپرونه مو درې ده، سلطان محمد سرواري وړاندې کوي. ستړی مسي.